درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمت د مشورتي غونډې په وم پړاو کې ګډون کړی و، په ګډ اعلامیه کې د یوه باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جکپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی و. د لومړی ځل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشهد د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیسته و. ګډونوالو سرګند کړ چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ څو ځلې ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د باندنیو چار وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوې ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د باندنیو چار وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جکپوري چارواکي لومړنی سفر وی. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک مرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور لمخې نوموړي دا څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړه. د مرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او ګازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د دې په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د ګازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 15 کلن قرارداد پر اساس پیل شوه دی. مرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوی او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشته وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کوردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کوردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کوردانو د ملکی او پوزي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو غل لیس کون کو زبرشتان غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرق لاس فهم د اوم ټول کی جغرافیه مضمون نه هم لوستم. لمن دیم تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي برات روغ جوړ او صحتمند او سیږي او د صحت چمې بوم پتان وي درنو زده کوونکو د چز مرسته تاسو د نن ورځې لوست نه هم لوست نه هله د چي د تیر ورځې لوستنه بومه په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سیږي او نن ورځې لوست نه آماده کی ولري خو زده کوونکو مخکې له دې نه چې تاسو د نن ورځې نه وی لوست پیل کړئ تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خوشاغله لیست کون کوز مرسته سودنن وزي دنه هم لوست موضوعګان عبارت دي له لمړی کنيس من مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مسلطي جغرافيہ کتاب صفحه له 15 پټې مینه پیل به ته شبروي میسي پیپري هم درنګه قدر منو غله لیست کون کوز مرسته سودنن وزي در سیاحت هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرسته سپلوست کول ورو عبارت دي له لمړی کنيس من مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل دریم مسلطي جغرافيہ پیژندل دا هغه دې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته تاسو پلوست ګولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کې درمن زده کوونکي به د لوست په پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جوړ کړل لیست کوونکو د لوست په پای په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنوس د کوونکو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدلی او سې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کوو خو جوړ کړل لیست د کوونکو د ډبرو سکاره کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکاره نباتي منشا لري چې رسوبې د برولو جملو څخه دي او د سوان موادو په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو ستا ویل چې درنو ځکون کو سوان مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ولي کی د پخلی په کولو کې او هم درنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د برو سکاره چې دي درنو ځکون کو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د برو سکاره هم رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجارس بل ځنګلونه لمایزه څخه بلارلنه د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغله دغه د ډبرین طبقو ترمنځ کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راغلی او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي لقبل څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکره رمایسه سول چینن سبب زمو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاره چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خري په کارګر کې د سیغان درې په اشپستی کې او د خیرات قرها او تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمه تسبیسي ویډیو په هغه ځایو کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمه تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیح شول نو په دغه وخت کې دغه د بروس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جوړ غل لیست کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو د بروس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګ د کانیس ون مواد په برخه کې یو بل برخه بلو چې هغه د نیپټو په برخه کې نه بلو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه موږ تاسو مطلب سړي پلان او خلاص ډول سره کچیر وایو موږ تاسو درنو زده کوون کو نیپټ دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبیت په قاتو په منځ کې زیات فشار ورباني وارد سوي دي او دغه فشار لامل څخه دی خونڅه شوی دي نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمه په لاس راغلي دي یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمه چې په خپل حیواني منشا لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکه د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له عمل څخه د نه اکسیجن د نشتون له عمل څخه کله چې دی پاتس بل نو بیا زیاته مده پر دی تیر سو ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمه را مېسسولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شان کې تری استفاده کیږي. درنو خو ځد کوونکو په افغانستان کې په 1340 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1350 هجری شمسی کال پورې د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا سرګند سپل چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټ د پیدایش لپاره سیمه برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دي چې نیپټ موږ تاسو ولوستل چې نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشينونه دي د سپن لپاره پېټرول دي پېټرولي ماشينونه دي د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین گریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو جو ګل زده کوونکو طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسټنه د روسانو په وسیله باندې سره رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل سو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوی ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراو تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی استراغونو په روشنولو کې هم مراو تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کوو. نو مراو تاسو ویلی سو چې کانیس من مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراو تاسو چې ویلی سو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیس من موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چنان درنو غلیز د کونکوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې ده په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل. خو جو غلیز د کونکو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایع په حق له مجاو تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې مجاو تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته مجاو تاسو نوې بدلون ورکو دي. د مجاو تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شان ته داسې تغیر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د لومړني ټوکی کې دای شي کرنیز حیواني یا هم کانی محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړۍ ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکی یا هم نور شان ووسیږي یا هم کانی محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغیر ورکو او ورسره د هغه څخه د پایلې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویلی سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت څه ته ویل کیږي؟ لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نامته متوجي او سې جو لاسي ګنډل ته ویل کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنې باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایع باندې د لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټ او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شب بوختیا و او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع و. اورسه د هغه څخه خلکو د خپل ژوند لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیړي په ورستي وختونو کې زمرد د هیواد په سول کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او لاسي صنایع څخه ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایع کې درنوز د کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چی دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسی ګندل هم خامکی کارونه چی دی په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري پولیس کاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لغوس په نسخه د کرکلی او ترکانی او د کورن کورونا د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګه درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع چې دی په افغانستان کې ماشینی صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشینی صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشین خانې یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطاعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سو ترڅو د افغانستان د نور مهم ماشینی صنایعو په لړ کې وکول شو چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغولو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ تاسو د دې له جملو څخه شمیرلای شو. کوم چې موږ تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په اړه کې لوستلایسو. همدارنګه درنو غوړلې زده کوونکو در دې دم پر خمر تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق لول وسته. اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لاره چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دی په درو برخو ویشل شوي دي، یو وچې لارې دي، دوم هوایي لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچې لارې چې دی درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد چې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر خیوا ته راوړل، نو بیا وړل او راوړل چې وو د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک اسول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي، کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي، کوم تجارتي مالونه چې دي، یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو غوړلو یز د کون کوز مر استاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کی چې یو سمز د کړي وو سیږي. وسم د لوست راتلون کې برخې تر ازو چې په دې برخه کې مجاو تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي، تاسو ټول قدر مزده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیر او احترامات می قبول کی قدر منو ګلری زکان کو ز برش غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرا غلاس ما د اتم ټولګي جغرافیا مسمن نه هم لوسته. هله د چتا تاسو ټول قدر منو ګلری زکان کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره زده کړی او سجی هو جو ګلری زکان کو ز مر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هي شي کتاب صفاله نه شپتی مینا پیل بهتر واوی می سپی پریدا. قدر من زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له څه پوهېږي، دویم د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په حق له څه پوهېږي، دریم د جنوبي امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لویې وچې د اقلیم په حق له څه پوهېږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر من او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لویې وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لویې وچې د سندونو، جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ به په لوست کې موږ او تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خو شاو ګللی زده کوونکو، ډیر ساده او روښانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښښ شوی ده او ډیر سمندرګي لري. دا لوی وچې چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دي د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چې نن د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینی لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخ والی چې دي پراخه قاشه شده هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی ارض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت ته متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی ارض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتیګراید د سلوري څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې لږ مالګه لري، نو د همدې له امله څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جګړو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګي د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک اوبو لاره ده چې په دې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوي دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیوفروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې، د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې، د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې د جوړش چي دي د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا لحاظ څخه چې ورته وکتل سي، نو د دې غوډوار سمندرونو ترمنځ ورته والی ست. چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته. سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی له یوې نیمه څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم جدید لوي څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجه څخه پورته ځي. له دې امله څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو زکونکو هیله ده چې در دې دم پرې تاسو د امریکا د لویې وچې د غوره سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو وپوهېدلو امریکا د زیات شمېر هغو هیوادونو یا هم هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوښل شوی دی، یا هم شاوخوا ته اوبه ها سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمېر خلیجونه ستا په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لویې وچې ډېر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لویې وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډېر خلیجونه منځ ته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لویې وچې کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کښتیو په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو زده کوونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمې په وسیله سره د اطلس یا هم اتلانتیک له سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنو زده کوونکو د دې هیواد تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیواد په ختیځ کې د کمپیچ خلیج په نامه سره یېږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلې، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې دغه له امله څخه د امریکا کې د خلیجونو شمېر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپووز می څخه پیل او د وافین په سیمه کې خپل اعظمي صورت ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوال کشي ذاتن. نو درنو زکونکو تر دې دم پرې موږ هم چینان د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي. د دې تر څنګ درنو زکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چینان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لویې وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویه وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ او تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څرنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایو. خوب مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب موږ تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهېږئ؟ یعنې د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او که نه؟ که چېرې مو اورېدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم اتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې ترڅنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړي سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په هکله معلومات ولرو. امریکا لوی وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرابط ولولو، امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کرو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې